څلور بجې شوې دا سدي رډو د دې ساعت په خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. السلام علیکم. د ترکیې په انطالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبې دوام کوي او د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساس ولې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې غونډه کې ګډون کوي. دی وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به په دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تنه نیولې دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان نیولي. د هوت په پنځمه د کندز ولایت د مرکز په سي درک او همدارس امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په پلیدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وو واکسیناتورانو وشل شول. د دې پیش سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وشل شوی و. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پرانستل شوه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسدي ازادي راډیو ته وویل په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو لیکوالو پوهانو قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث بلل شوی. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له څلورویشتمې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. څه باندې دوې اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیفسک کې دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا ژانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را پدې خوا چې روسي ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل شوې دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات له منځه وړل شوې دي. دا اعدا تر اوسه خپلواکه سرچینو نه ده تایید کړې. او د روسي د اپوزیسیون زنداني مشر الکس نوالني له خلکو غوښتي دي چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد اعتراضونه وکړي. نوالني دا غوښتنه نن په یو پیغام کې چې په انستګرام کې خپور کړ وکړه او خلکو ته یې وویل چې لنیولو مه ویری شي. ازادي راډیو په منځني سپد 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرۍ په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره کتلې دي. ښځینه فعالانې وړاندیز کوي
اړتیا ده چې باید ښځه هم کار وکړي او نارینه هم کار وکړي ترڅو هغه عقبمانۍ چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو درې ورځنۍ جرګه پیل شوه.
محمود خان اجګر چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر دی هغه دغه جرګه ته خپله وینا پوره کړې ده.
په غزنی کې یو شمېر طالبانو چې په خوای جګړې کولې زده کړو ته مخه کړې.
تر مخه مو کمپیوټر نه ونس دا وسم ان شاء الله کمپیوټر سی خلاص کړای دی ته پاره
او په نورستان کې د اوبو نوی پروژې
925 کورنۍ څلورو جماعتونو او دوه بابا خونځو ته د څښاک پاکي به برابر شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان شزو پر وضعیت اندېښمنه ده، میرمن میشل پاچلی په تازه خبرې کړې خبر پانه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید شزو ته د رهبرۍ په کچه ځای ورکړل شي. طالبانو ویلي دي دوی د ټولو هغو بشري حقوقو او اصولو پلوي کوي چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې نه وي. نور حال په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو کمشنر میشل پاچلی په پنځمبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي او جنو نورو طرف چارواکو سره ترلیدو کتو ورسته په یو خبر کړي بیان کې ویلي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره باید پر رهبرۍ کې خزو ته ونډه ورکړل شي. میرمن پاچلی د افغان میرمنو پر اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې د جګړې سخت بېوزلۍ او د نه بیانېدو وړ تاوتریخوالي او تبعیض سره مخ دي. د دې بیان برخه کې راغلي د ښځو او نجونو په وړاندې تاوتریخوالی په عامه او خصوصي برخو کې باید هیڅ کله ونه زغمل سي، باید وغندل سي او عاملین یې عدالت ته راوکاږل سي. نوموړی وایي چې افغان میرمنې باید د بدلون لپاره فعال استازي وي او د سولې د جوړولو، بشردوستانه او پرمختیایي پروسو د رهبري کولو لپاره ځای ورکړل سي. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرې له دې خبر پاڼې هرکلی کوي او وایي ښځو ته د بېلابېلو نورو برخو تر څنګ په رهبرۍ کې ونډه ورکول د هغوی اساسي او شرعي حق دی. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان متاسفانه یو جګړه ځپلې هیواد ده او اړتیا ده چې باید ښځه همکار وکړي او نارینه همکار وکړي تر څو هغه عقبمانی چې ده هغه پوره شي. د ښځو فعالیت یو اړین موضوع ده.
د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د ملګرو ملتونو له دغه چارواکو سره د عبدالسلام حنفي د لیدو کتو په اړه په یو ټویټ کې لیکلي: اسلامي امارات د ټولو هغو بشري حقونو، قوانینو او اصولو په لیکېدو ته ژمن دی چې د اسلامي اصولو خلاف نه وي. وړاندې تر دې نورو طالبانو هم په ځلونو ویلي هڅه کوي د وخت په تیرېدو د ټولو افغان میرمنو لپاره د هغوی د حقونو لاسرسي ته زمینه برابره کړي. اروپایي ټولنې هم په یوه تازه خبر پاڼه کې د افغان میرمنو ملاتړ اعلان کړی او پرون د مارچ میاشتې په لسمه د 50 افغان فعالو ښځو په ګډون یې یوه آنلاین ناسته ترسره کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې افغان نجونې او ښځې د ژوند د لومړنیو حقونو لاسرسي حق لري او باید حقونه یې ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره اکثریت افغان میرمنې له کار، تعلیم او حکومتي ادارو کې لوانډې، د سوداګرۍ او نورو برخو کې بې برخې ګرځول سوي دي. هغه څه چې طالبانو ویلي د وخت په تیرېدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز امنیتي ځواکونو دوه تنه د واکسیناتورانو د وژنې په تور نیولي دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د یو لړ تصفیوي عملیاتو پر مهال دوه تنه د اووه تنه واکسیناتورانو د قتل په تور ونیول.
دوه نفره چې یو د دغې شریرې ډلې مشر دا پکې چې د یو مافیایي ډله یو بانډ لروده او د هدایت ټول د مقاومت ډلې لخوا نه دوی ته هدایت کېده ورته دوی د خپل شوم هدفونه ترسره کول چې الحمدلله دوه نفر یې په هماغه وخت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي وو او د نور تر تعقیب لاندې وو چې الحمدلله پرون تېره ورځ دا دوه نفر هم ونیول سو. الحمدلله دوی تر دوی نور هم ملګري هم دي چې انشاءالله زر تر زر به هم ونیول سي.
عابدي زیاتوي چې نیول شوي کسان د کندوز ولایت اوسېدونکي دي. د امنی قمندانۍ ویان بیا وویل چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او د لا زیاتو څېړنو په خاطر اړوند ارګانونو ته سپارل شوي دي. په کندوز ولایت کې د روان کال د کب میاشتې په 15مه ناپېژانده وسلوالو د پولیو ضد پر واکسیناتورانو برید کړی و چې د څلورو میرمنو په ګډون یې اووه تنه واکسیناتوران وشلي وو. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو د رسنۍ جرګه پرانستل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اشکزي نن د جرګې د پرانستو پر مهال ادې ته خبري کړې دي او د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د نامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک په ترلاسه کېدو بحث رابلل شوی دی. له سیمې زموږ خبریال راسره دی. تر اوسه پورې جرګې ته کومو مشرانو خبري کړې دي؟
مننه. نن د جرګې په پیل کې محمود خان اچکزی چې هغه جرګې ته خپل وینا وکړه، له هغې وروسته د عوامي نېشنل ګوند باچا خان مرکز مشر چې و هغه راغلی و، هغه خپله وینا وکړه. د هغې وروسته مختلف چې کوم واړه دلته کې کامی مشران دي هغې ویناګانې وکړې. خو که مونږ داسې د سیاسي شخصیتونو ذکر وکړو نو دا وخت د محسن داوړ وینا چې کوم ده هغه جرګې ته روانه را ده. هغې نه مخکې چې و نو هغه د اوړانګ لوڼی چې دا یو مدني فعال ده، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی هم ده، درمن لوړی خور، هغې جرګې ته وینا وکړه. منظور پښتون چې دی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هغه هم راغلی دی دلته په تالار کې ناست دی، خو منظور پښتون تر اوسه پورې لا جرګې ته وینا نه را کړې.
تر اوسه پورې چې دغو مشرانو خبرې کړې دي، د دوی په خبرو کې کوم ټکي سره نږدې دي او کوم سره مخالف؟
تر ټولو مشترکه خبره چې کومه ده، هغه پکې د نامنې ده چې په دې سیمه باندې کومه نامنی تیره شوه یا کوم خلک دلته کې اوزه پلی شو، د هغې چې کوم لاملونه دي په هغې باندې خبرې وشوې، او د هغې دپاره د حل لارې په لټولو باندې خبرې وشوې چې بهی دا جرګه کینی او دلته کې یو فیصله وکړي چې د دې د دې نامنې یا د ترهګرۍ مخنیوي مونږ څنګه کولی شو. داسې څه خبره پکې نشته چې مونږ ووایو چې ځینې خبرو کې اختلاف دی یا یو بل لرې خبرې دي. تقریبا دلته کې چې کومې ستونزې دي د دې ځای د ولس نه، هغه یو ستونزې دي، په دغه درې ستونزو باندې خبرې کېږي چې ناامني د پښتنو د سیمو وسایل چې په هغې باندې خپل حق ولري، او د پښتنو قانونو ترمنځ چې کوم خپلې شخړې دي، خپلې لانجې دي، چې هغه شخړې او لانجې چې کوم دي نه هغه هواري شي.
په قومي مشرانو کې چې کوم کسان د جرګې ته راغلي دي، دا د خیبر پښتونخوا د خوا مشران دي او کنه د بلوچستان نه هم خلک راغلي؟
د دلته کې په تالار کې کوم خلک دي، په هغه کې خو زیاتره شمیر چې هغه د بلوچستان نه راغلي دي، ځکه چې دا جرګه چې ده د پښتونخوا ملي وامي ګوند انتظام لاندې کیږي، او د پښتونخوا ملي وامي ګوند چې دی هغه په بلوچستان کې زیات خلک لري او زیات کارکنان او غړي لري. د نوري پښتونخوا نه، د خیبر پښتونخوا نه هم زیات شمیر کې خلک راغلي دي، د پېښور 400 مردان تقریبا د هرې سیمې او د ژوند د هرې څانګې سره تړون لرونکي کسان او مشران دلته کې موجود دي.
په تصویرونو کې سیاسي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم لیدل کیږي، هغه تر اوسه پورې وینا کړې؟
آفتاب احمد خان شیرپاو نه دی راغلی دلته کې تر اوسه پورې تالار ته. که چرته یو تصویر چا شیر کړی وي، کېدی شي دا چرته زور چرته د بل ځای د ناستې تصویر وي، خو زه دلته کې موجود یم. آفتاب محمد خان شیرپاو یا مولانا فضل الرحمن یا د عوامي نېشنل ګوند چې کوم مرکزي قیادت یې اسپندیار ولی خان یا ایمل ولی خان، دغه خلک نه دی راغلي. او دا یو وجه دار چې په اسلام آباد کې سیاسي ماحول او ډیر زیات ګرم دی، او دا کم مشران چې دي هغه په هغې کې ډیر زیات بوختي، کېدی شي په دویم ورځ یا په دویم ورځ باندې جرګې ته راشي.
ډیره مننه، کور ودان.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار اولی اوستین کو وای تر سباندې 100 میلیارد ډالر اوکراین ته تر اوسه پورې د روسیې د برید په ترڅ کې زیان اوښتی دی. ښاغلی اوستین کو دا خبره پرون وی آنلاین اقتصادي غونډې ته وکړه. بل لور ته د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي ټولنې مشرانو غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د اروپایي اتحادیې مشرانو د روسیې له لوري د اوکراین خلکو ته اړولې کړاو او مصیبت وغانده. د اروپایي اتحادیې مشرانو په خپل پرونی غونډه کې چې په فرانسې کې جوړه شوه، په دې اتحادیه کې د اوکراین د فوري غړیتوب په اړه د دغه هیواد د ولسمشر غوښتنه ونه منله. پر اوکراین د روسیې یرغل چې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته پر یوه اروپایي هیواد تر ټولو ستر برید ګڼل کیږي، د اروپا امنیتي نظم ګډوډ کړی او اروپایي دولتونه د اروپایي اتحادیې د اقتصاد، دفاع او انرژي په برخو کې پر خپلو پالیسیو بیا کتنې ته اړیستلې دي. اروپایي اتحادیه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره سم پر روسیې سخت بندیزونه ولګول، د اوکراین خلکو ته بشري مرستې ورسولې او د اوکراین پوځ په وسلو سمبال کړ. خو په دې منځ کې په اروپایي اتحادیه کې اوکراین ته د غړیتوب په ورکولو کې د اوکراین غوښتنې ته منفي ځواب د اروپایي اتحادیه د مشرانو په منځ کې درز راوستی دی. د کرویشیا صدر اعظم اندری پلونکوویچ د اروپایي اتحادیې په سرمشیزه کې چې تر نن سهار روانه وو وویل، هیڅوک په یوه شواروس کې د اروپایي اتحادیې غړی شوی نه دی. له بلې خوا د دې سرمشیزې رئیس چارلز میشل له اوکراین سره د خواخوږۍ د څرګندولو او د دغه هیواد د اخلاقي ملاتړ په لړ کې وویل اوکراین د اروپایي کورنۍ غړی دی. خو ځینو نورو وویل چې د اوکراین د ولسمشر ولیدومیر زیلینسکی او د اروپا په ختیځ کې د اوکراین د نورو اروپایي ګاونډیانو د غوښتنې خلاف اوکراین نشي کولی چې په فوري ډول د اروپایي اتحادیې غړی شي. د هالند صدر اعظم چې د اروپایي اتحادیې د پراختیا سخت مخالف دی، په اروپایي اتحادیې کې د اوکراین له غړیتوب سره مخالفت وکړ. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بیا وویل چې په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب امکان یو مخ څوک ردولی نشي.
د اوکراین حالات پسې تعقیبو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د روسیې له لوري پر اوکراین د کیمیاوي حملې په اړه اندېښنه ښکاره کړه. شغلی زیلنسکی د روسیې د دې تور په ځواب کې چې ګنې اوکراین پر روسیې د کیمیاوي حملې په لټه کې دی، د روسیې دا تور د دغه هیواد د بدو عزایمو نقشه وبلله. په همدې حال کې د اوکراین مرستندویه ځواکونو نن د دنیپرو ښار پر ملکي ساحو د روسیې د تازه حملو خبر ورکړ. دنیپرو ښار د اوکراین په ختیځ کې له پلازمینې کیف څخه نږدې 400 کیلومتره لرې پروت دی. پر دنیپرو سربیره نن سهار روسي ځواکونو پر لوسچک او ایوانو فرانکیوست ښارونو هم بمباری کړی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په دوو ښارونو لاسک او ایوانو فرانکیسکیه دوه پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشینکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې را په دیخوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا اعدا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. او د اوکراین په ماریپول بندري ښار کې پر وزیشنتون د روسیې د حمله په اړه پنړیواله کچه خواشنې شول سوي ده. د ماریپول پر وزیشنتون حمله وړ مورس وشوه چې د یو ماشوم په ګډون یې لشتر لژه درې کسان وشل. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماټان ونتوانیدل چې پر احتمالي اوربند په صلاح کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریپول او خارکیف په څیر ښارونو د ملکیانو د وټولو حسام کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 300,000 کسان په ماریپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټولو لپاره له بشري دهلیزونو بي برخې دي. بلې خواته د روسیې د اپوزیسیون زنداني مشر الکسی نوالني نن له خلکو غوښتل چې د اونۍ په پای کې یعنی سبا او بل سبا پر اوکراین د پوتین د برید پر ضد په روسیې کې اعتراضونه وکړي. پر اوکراین د روسیې د برید له پایله تر اوسه په روسیه کې نږدې 14,000 کسان له جګړې سره د مخالفت په خاطر د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي. او ملګرو ملتونو وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله تر دوو میلیونو او دریو لکو ډېر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبور شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 ډالر ته اړتیا ده چې 300 ترلاسه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د نورستان په کمبیش ولسوالي او د پارون اړوند په کانتیوا کې له دریو پرختي شوراګانو سره د چلو پاکو اوبو د شبکو جوړولو هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د اوبو رسولو پایپ سکیمونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ یا یونیسف لخوا د څه باندې 10 میلیون افغانیو پر لګښت جوړیږي چې د نږدې 0 کورنیو ترڅنګ به ښوونځیو، جوماتونو او روغتیایي مرکزونو ته هم پاکې اوبه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز کنتیوا چل کلی او د کاندش ولسوالۍ بازګل او میردش کلیو کې څه د پاسه 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د اوبو رسولو درې هوکړه لیکونه د نورستان ولایت محترم والي صاحب په حضور کې لاسلیک شو. د نوموړو پروژو په تطبیق کې به 925 کورنیو، 4 جماعتونو او 2 بابا ښوونځیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي.
د یادو سیمو اوسیدونکي وای په ډیرو ستونزو له لرې ځایونو اوبه راوړي چې هغه هم صحیح نه دي او د دغو اوبو د څښلو له امله پر بېلابېلو ناروغۍ وخته کیږي. د کامدیش په میردیش او بازګل او د کانتیوا په څل کلي کې په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کیږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند د تروټ او بګې کلیو ته هم د یونیسف په مرسته د 6.5 میلیون افغانیو په اندازه د اوبو رسولو د 2 شبکو جوړولو قراردادونه لاسلیک شول.
د کرکټ له ډګره نن دا خبر دی چې د ښځو په نړیوال جام کې د پاکستان د ښځو سیزنه ټیم ته د جنوبي افریقا لوبډلې ماتې ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
احمد شبری هم د خبرونې په دې برخه کې مو هرکلی کوم. په غزنی کې یو شمېر پخواني طالبان چې کلونه کلونه یې جګړې کولې نن سبا د کمپیوټر او انګلیسي ژبې په زده کړو بوخت شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جګړې له 6 کلن تاوده سنګره را لټېدلې زلمي چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی دوی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنګر کې جنګېدلی خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا ترڅنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 5 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 5 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دا مې د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړې. تر مخه موږ کمپیوټر نه ونزده اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سي خلاص کړی دی چې فارغېږو او 5 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی. نور هم باید موږ ته د زده کړو اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي د لینکن ښوونیز مرکز کې.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه پوسونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناء الله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی. نوموړی وایي موږ په تیرو 5 میاشتو کې په سوونو زده کوونکي له دغه مرکز څخه فارغ کړل. ډیری برخه یې هغه ځوانان دي چې تر دې پخوا د طالبانو په لیکو کې په جګړو بوخت وو خو اوس د غزنی په 14 دولتي ریاستونو کې په دندو ګمارل سوي دي.
د وسنۍ ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان د مشترک په عموم کې راشو یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو خو اوس چې دی کله راغله وظیفه وختلې په اداراتو کې نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار یعنی ډېره شوې ده ورسره. اوس انګلیسي ته مخه کړې کمپیوټر ته مخه کړې ډېر ښه استعدادونه لري یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شي او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو ترڅنګ د پوهنتونونو مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي دغه زده کوونکي په دغه مرکز کې د اداره او منیجمنت کمپیوټر پوهنې او انګلیسي ژبې زده کړې کوي.
دا کورس کې 3 زده کړې کیږي. تر اوسه پورې موږ په 15 میاشت کې د کمپیوټر زده کړو 410 تنه فارغین لرو چې موږ سندونه هم ورکو. اوس هم دا کورس روان ده. سبقان یې په ښه کیفیت کې دي. تقریبا شاګردانو شمیر 800 نفرو ته رسیږي.
د غزنی ترڅنګ د هیواد د ډیری ولایتونو په لینکن ښوونیز مرکزونو کې له تیرې څه باندې 1 لسیزې څخه په 10,000 زده کوونکي د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو له ترسره کولو وروسته فارغ سوي دي. د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په دغه ځای کې اوس په زیاتره دولتي ادارو کې هغه طالبان پر دندو ګمارل سوي چې تر دې وړاندې په جګړو بوخت وو چې له کمپیوټر انګلیسي او عصري زده کړو سره سخت ناولده دي چې دا د جدید نړۍ تر ټولو سخت اړتیا ده.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څخه پاره کړی دي. ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورسپانې د یو انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل سوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان ته یې دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلي سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې، خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي، خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم و او اوس بیا د پسرلي پر رسېدو سره د جګړې د راتلو خبرې کېږي. د خپرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي، خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
د کندوز بلخ ترمنځ لنډه لار چې څه باندې 100 کیلومتره ده نه ده پخه شوې. د شمال ختیځ سون لپاره دا لاره له اقتصادي پلوه ګټوره ده. د کندوز ګڼ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د دې لارې د جوړېدو چارې چې 10 کاله مخکې پیل شوې وي او بیا د جګړو پر مهال درېدلې وي بیرته پیل کړي. له سیمې راپور لرو.
د ارګانک سړک چې د کندز له چهاردرې ولسوالۍ او د برخ له خلم ولسوالۍ په تیرېدو سره دغه دوه ولایتونه سره نښلوي، کابل لس کالو راهیسې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي. نوموړی سړک چې 146 کیلومتره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري، په جوړېدو سره به د کندز بلخ ترمنځ واټن راکم شي. د کندز بلخ د لوی لارې یو موټر چلوونکی محمد بشیر په دې اړه ازادۍ روډیو ته وویل:
موترهای ما قبلا از راه بغلان و فلخبری برفتند که بسی را 5500 منزل بکردند.
خواب موجود ده کندوز و بغلان لاری بلخ تطلولو، خو هغه لاره ډیره اوږده ده. په 5.5 ساعتو کې بلخ ته رسیدلو. اوس موږ د یارګنک له لارې بلخ ته تګ راتګ کوو، ځکه لنډ بلخ ته وځو. خو دا لاره خامه ده او ډیره خرابه ده. موږ له طالبانو او د مرسته کوونکو موسساتو غواړو چې دغه سړک جوړ کړي.
شیر محمد چې شاوخوا 50 کاله عمر لري او له 13 کالو راهیسې د کندز بلخ ترمنځ موټر چلوي ورته خبره کوي:
یو پیرک چې موږ مزار ته ځو بیرته راځو، موږ ته ډېر پاتې چې 1500 روپۍ پاتې کېږي. دغه ریل کنک په لاره باندې چې موږ ځو لږ موږ ته مږ د ډوډۍ پیسې پاتې کېږي او لاره یې ډېره خرابه ده. میجو یا حکومت د عمارت دونه خواهش موږ کوو دغه لاره باندې که قیر نه کوي د جغل واچوي.
د دوی په خبره د کندز بغلان او سمنګان له لارې په 5.5 ساعتونو کې بلخ ته رسیږي، خو د کندز خلم له لارې په 3 ساعتونو کې بلخ ته رسیدلی شي. د کندز یو اوسیدونکی 18 کلن محمد ابراهیم راته وویل:
ما خود مال میرم مزار هم سره کې ارګانک بسیار خراب زاز.
زه مزار شریف ته سفر لرم. د ارګانک لار ډیره خراب ده. له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوي چې د غلار جوړ کړي. د بغلان سمنګان لار ډیره لري ده.
د کندوزیانو په خبره د دغه سړک په جوړېدو سره د چهاردرې ولسوالۍ او خلم ولسوالۍ بازارونه به هم پراختیا ومومي او له امله به د خلکو اقتصاد هم وده وکړي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی ناصر احمد وایي:
نو دغه لاره خامه ده، که دغه لاره پخه سي نو ډېر به د خلکو ته تنه موږ ته نسي، دا تخار خلکو ته، بدخشان خلکو ته، دا به ډېر غټ سهولت وي. د ارګانک لاره سي ده، دغه تاجرغان ته وځي دغه لاره. دا مسیر ډېر لنډ ده. د هغه لاره سي ودې رباتک دا تقریبا 5-6 ساعته دې ټول کش کوو. او دا لاره خو ډېره ښه ده، خو ډېره خرابه ده. موټر دائم وارث کوي.
د کندز د اطلاعات و فرهنگ رئیس متی الله روحانی ډاډ ورکوي چې دغه مهمو اقتصادي سړک موضوع لاړوند سکتوري ادارو سره شریک شوې ده او تمه لري چې رغنیزې چارې بیا پیل شي.
دغه سړک چې له خلم نه تر کندوزه پورې یو څه ساحه جوړه شوې ده او یو څه پاتې ده، انشاءالله په راتلونکي کې امید لرو چې زمونږ فواید عامه ریاست همداسې انکشاف لحاظ نور مؤسساتو شرکتونو سره په جریان کې اوسو، هغوی ته به دغه پروګرامونه ورمخ کړو. دوی دې امید لرو چې دوی به په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سړک د جوړولو چارې به انشاءالله جریان پیدا کړي او
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا لویه لار نه یوازې کندز مزار شریف سره نښلوي، بلکې دا لاره د هرات ولایت او د ایران هیواد له تاجکستان سره هم نږدې کوي. د دې سړک د جوړېدو کار کابو لس کال مخکې پیل شوی و او مالی لګښت د جرمني د پراختیایي بانک ورکوه، خو د نامنوی او جګړو له امله د جوړېدو کار یې په ټپه ودرېده. اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک د دغې پروژې د کار د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د ترکیه په انتالیا ښار کې د ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه پرانستل شوه. دا غونډه تر یک شنبه دوام کوي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې پکې کیږي. د طالبانو د حکومت په اساسولۍ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست په دې غونډه کې ګډون کوي. د وایي چې د امریکا له نړیوالو شریکانو سره به پر دې خبرې وکړي چې له افغانستان سره څرنګه چلند وشي. په کندوز کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د وو واکسیناتورانو د وشلو په تور دوه تنه نیولي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله آبیدی نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په ترڅ کې دا کسان ونیول. د کپ په پنځمه د کندوز ولایت د مرکز په سیدرک او همداراز امام صاحب ولسوالي کې د وسلوالو په بریدونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو او واکسیناتوران ووژل شول. له دې پیښې سره هم مهاله په تخار ولایت کې هم یو واکسیناتور وژل شوی و. ملګرو ملتونو نن وویل چې د فبروري له 24مې راپدې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د جګړې له امله 2.5 میلیونه اوکراینیان له خپل هېواده وتلي دي او 2 میلیونه نور د اوکراین دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. څه باندې 2 اونۍ مخکې چې له روسیې پر اوکراین برید نه و کړی، تر 8.5 میلیونه ډیرو کسانو په دغه هېواد کې ژوند کاوه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د اوکراین په 2 ښارونو لاچک او ایوانو فرانک فیسکیه 2 پوځي هوایي ډګرونه ویجاړ کړي دي. روسیا شانسونو د دغه هیواد د دفاع وزارت د ویان ایګور کانشنکوف په وینا خبر ورکړ چې د فبروري له 24مې راپدې خوا چې روسیې ځانګړي عملیات پر اوکراین پیل کړی دي، د اوکراین 3214 پوځي تاسیسات یې له منځه وړي دي. دا ادعا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبره وچه د نړیوالو موسسو په مرستو کې د نابرابرۍ یادونه کوي او وایي مرستې ټولو مستحقو ته نه رسیږي. ځینو معلولانو هم راته ویلي چې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. موږ هڅه وکړه چې پر دې دواړو موضوعاتو د طالب چارواکو نوي نظرونه راواخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نشول. له دې وړاندې بیا طالبانو ویلي چې د مرستو پر ویش څارنه کوي او تر خپله وسه کوشش کوي چې مستحقو ته ورسیږي. زما بریاوې په لاړ کې مونږ نن له داسې یو هلمندي بابا سره خبرې کړي چې خپل کورې ښوونځي ته وقف کړی. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي پایل کې ستاسې پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر محمد کندهار سے خبر کوم چې دا غمرسی چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دې کار څه دې د شپې باري جو دې باري خو هلم کې څوک نه پریږي د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي د لسم فرغ چې غم دې نه شریف دې د مشکلات سره خلک مختی په کندهار کې
مزه یل منډه ویلا چې خبرې کوو یا چې دې وسمه چې مزه باندې تر کړي دا درې څلور ماشي ولاته یا کومک سره کړی یا ولاته یا مرسته سره کړی نو د کورونا را وسول دکانونه را وسول در بازار کړل فرار کړل بالا یو کالم فرارو لا ما غمرو چې مسته مسته نه رسېږي لرا جته چې کړلو تر اوسه نه مړه سره کړی هغه هغه خلکو ته هغه چې ماړه هغه وتې ورکړي او څونه پورې ته.
السلام علیکم. د هلمند ولایت نه ویښکنی ولې د زما د ازادي کارکوونکو څخه دغه خواهش دی چې زما غږ تر اسلامي امارت خلکو پورې ورسوي. په هلمند کښې دا کومې مرستې چې ویښه کېدلې بله ورځ زما نوم کده 400 ډنډر کښې نیوشتا کوي بېرته دغه کارکوونکو څه ما ته زنګ وویل شو که ستا نوم زموږ ډلی سي لرې کوو یا به ته دا کومې روپۍ چې دي دا مې نیمې ستا دي نیمې زموږ دي. نو دا باید چې داسې د شخصي خلک دغه کوم خلک دې سره کوم کار کوي د هلمند خلک نو دا باید چې داسې چمونه چې دا اسلامي مرستجادونه څه مسله دي چې دا خلک باید داسې خلک ودروي چې هغه د شخصي خلکو دغه څه روپۍ وانخلي نو دا خو ناجایزه ده.
السلام علیکم. نور نور آغا صاحب زاده د سړي ناشي رئیس تو خدای تعالی له خودی دفاع چې ژبه څنګه جواب ورکوي ته امرستي شفاعت روان دي په ټولو موسسو کې فساد ادارې یو په 200 دي قسم په هزاره کې بشي دی یو په 200 ګرد مسکینان د لوږې موږ موږ د کور د کشنیانو د بغارو څخه په ماجد کښې شپې کوو چې د میوو طاقت نه وي راپورې د خدای وبېرېړي داسې به کوي د ازان وبېرېړي کفار د بشر دپاره دغونه جوړ شوی دي څه چې د الله د رضا دپاره دین د اسلام دپاره هېڅ جوړ شوی نه لري. وسلام.
السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کښې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا دپاره د کومو بېوزله خلکو دپاره راغلي ولې او د هغو نومان په کښې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي دلته کومو خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپله راوړي په خپلو یې سره تقسیم کړي په خپل منځ کښې چې ورته ووایو دا بعضې خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تاسې په خپلو کورو کښې نه نباسې وایي موږ خو پیسې پې باندې ورکړي دي دوی دا پیسې چا ته ورکړي په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي په دغو باندې لې غور وکړي د بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغو یې سره چوي په هغو باندې بیا دوی ټاچ اچوي یا دا څه شي ورته وایي پچه یا دغه پور باندې اچوي بیا یې دوی سره نه نباسي دا یو ګشت نه ده دا څلورم ګشت ده داسې خلکو قسم خدای چې یو وړې هغو په سود باندې روپۍ ورکړي دي په ثبوت باندې را کوم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملي تو دا مرسته مړه ته ویا دي داسې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یې ونیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي هلته دا خلک اصلي خو نامني دغه ده دې ته نامني وایي کومه ده امون دا چې خلک دي چې اوس مجبوره دي یا خپل وړکې اولادونه خرڅوي او یا یې دا یې وزن نامني خو دغه ده یا په کلي کښې بدي سره یو د بل سره به دیداره کړلو په دې خاطر باندې دغه انجینران دي یارو کلا چې دا کوم لیست یې وړی ده دا په خپله دي دې په دې غور وکړي دا راسې پوښتنه وکړي زه بخت محمد یم له ما چې پوښتنه وکړه.
اول خو مبارکي وړاندې ازادي راډیو شل کلنې دغه ته څه خدمتونه یې کړي دي الله پاک خیر ورکړي الله دې ښه ژوند ټولو همکارانو ته ورکړي زموږ هیله توجه داده چې په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې دلته مرستې په شفافه ډول سره نه دغه کېږي ټولې مرستې د په قومي لحاظ سره ویشه کېږي او دلته هغه سړي ته مرسته رسېږي چې په طالبانو کښې یو څوک د یو چا یا دوست یا قریبي هغه سړي ته ورکول کېږي مسکینو غریب در شا پاتېږي اول زه سړی در شا یمه چې زه خپله امسایان په هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کښې د کندهار سه راغلي موږ نه یې لیکل شوي مونږ هغه خلک لیکل شوي چې مشران په تجارت کاروبار یې روان وي هغه خلک لیکل کېږي موږ پاتې شوي اسلام ته احترام عصمت عفار.
زه د کندهار ولایت د چلسلي ناوی څخه خبرې کوم یو وخت وایي یو سړي بلبل ټینګ کړی وو نو دې بلبل وایي یو څو مرشد داستان وایه او ریز یې کوه نو باره دا بلبل یو وخت چپ شو دا بلبل چې چپ شو باره دا بلبل د خاوند یې سلیمان علیه السلام ته رالی باره یې ورته وویله ستا قربان شو دا بلبل دا ښه داستان وایه مګر اوس چپ شو باره چې راوړ بلبل چې ورته راوړي باره یې بلبل تو ته ولې دمخ ښه داستان وایه وو ښه ترانې وویل اوس یې نه وایه بلبل ورته وویل درمخه مې الله پاک جل جلاله ته ژړله فریاد مې کوي الله پاک له خورته وویل چې صبر وکړه نو اوس ما صبر کړی دي بریا سړي ته وویل چې دا بلبل داسې وایي نو اوس هم چې هر څه دا د فریاد وکړي څوک نه شته چې په فریاد به ورسېږي صبر وه الله جل جلاله ته وکړي الله مهربانه دي.
السلام علیکم. زه مختار احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ما د اسلامي امارت څخه دا خواهش دي چې د نجونو تعلیم په شوې نظامي کې اسلامي لحاظ او اسلامي توقعات کې اجازه ورته ورکړي، او بل د دغه میلمنې خور که خبرو په جواب کې زه دغه وایم چې دا وایي وه چې یو اسلامي ټولنې د یو انسان یو اسلامي یو شرعي ساتنه سوي یا روزنه سوي، هغه بیا د نجلۍ سره یا د ښځې سره قربغل شي، هغه د خپل خور ته سترګ ورته ګوري. نو زما په جواب کښې دغه ده ورته چې عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عمر رضی الله تعالی عنه په روزنه سره روزل شوي وو، بنا په حد سره دی حد کړل شو، په دغه حد کښې چې شهید کړل شو، نو چې د هغه په روزنه سره هغه ورزل شو، او هغه سره باندې هم شیطان غلبه وکړه، خو په موږ سره باندې په طریقه یې اولاد سره شیطان غلبه کوی شي. والسلام، السلام علیکم.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکوونکو ته. دغه طالبان حکومت سړی غولۍ والا سړی غولۍ ځکه یې غولۍ چې دغه دی بیا مونږ دغه کوو، مونږ اعلان کوو دا کوو دا کوو، نه دی دغه مایوبینو معاش ورکوي نه تفاوت ورکوي، داسې غولول کوي. دا څه د غولولو بازار دی نښلولی دی. والسلام.
الله، السلام علیکم. زه د پکتیا نه سید عمر خبرې کوم. د مایبین بچاره خو ډېر په بد حالات کې دي. څو واره ولایت مقام ته لاړم، عریضه مې ورکړه مجیبینو ریاست ته، ولایت مقام ته، مونږ ته ستا چې زنګ وایو، مونږ ته که نوره مرستې نه راسره کېږي یا نو مونږ ته د خپل حق حقوق راکړي، مونږ چا ته سر وشکوو، چا ته فریاد وکړو، د مونږ د فریاد کولو هوی څوک نشته چې مونږ چا ته فریاد وکړو. مونږ دا غواړو چې مونږ ته د خپل حق راکړي. نو مونږ هم اساسې کلي کې بنډو کې مونږ پاتې یو، هېڅ مونږ د غمخور څوک نشته چې مونږ حق له لوړو مقامو ته ورسوي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ډېر دې ته تلیفون کوم، دلته یو مایوبه یم، هېڅ کومک را ونه رسېد، سپینو مې وکړل او پوه شو اوسه پورې څه درک نشته.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا د معلمانو معاش د رسمي معلمانو د خو ورکوي، میاشت میاشت هم ورکوي. بیا پرون داسې راډیو وویل چې د یونیسف ادارې هم $100 ټاکلي دي چې $100 د میاشتې ورکړي. ډاکټر زما معلمین چې کوم وه هغه خو هم د هغه ته ناست و، نو اوس بېکاره دي. دغه باره کښې چې دوی ته عمارت څه وړاندیز لري، دغه اوس معاش ورکوي نه یې ورکوي سره کړم، په دغه باره کښې چې عمارت یې پرېکړه وکړي.
السلام علیکم. زه عبدالقدس د کابل کمپنۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. ما د خپلو هېوادوالو نه دا خواهش ده چې خارج ته دې نه ځي، خو بهر ملکونو کښې څه ګټې نه شته، پوه چې خپل وطن دې آزاد کړي او آباد کړي، او له طالبانو سره او له ځاني حکومت سره دې مرسته وکړي. په خارج کښې د انسان ته د انسانیت په سترګه نه کتل کېږي، بلکې والو ډبول کیسه، بې عزتي او بې ابرویي کیسه. تر هغه دا ښه ده دلته یوه ګوله وچه مړۍ پیدا کړي او ګزاره دې پوه کړي. وسلام. دا ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ احمد صاحب د هلمند ولایت مسکل پولیس والے سے میں زنگ دے والے ہیں. هغه د حیدر چې هغه تا ته لیدلی و، زه ډېر په دې خواشینی یم، ډېر افسوس راته درېږي. هغه کوچنیان چې داسې کوچنیان یا د چا سره نږدې وي، هغو ته مو پلرو څخه دا هیله کوو چې بانه د هغه د چا سر پټ کړي. او زه په دغه حیدر ډېر خواشینی یم. حیدر دې خدای پاک دغه خپل د مور پلار ته چپې وګرځي، په ډوډۍ ناست وم، ډوډۍ مې ته ستونې نه تېرېدل، دغه رقم وم. حیدر دې خدای پاک و ټول افغانانو ته چپې وګرځي، او مور پلار ته د زړه صبر غواړم. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عبدالحاد عاشق د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ زه تاسو ته پیغام پرېږدم. زه د کلات هغه مظلومې کورنۍ ته خپل خواخوږي څرګندوم. خدای پاک جل جلاله دې د زړه صبر ورکړي. د خدای مې د جسم دومرې په خواشینۍ په دغه ماشوم باندې چې زموږ خپل بچی وایي، د الله مو هم نه ارمانې دی، ډېر زیات مو ارمان دی. د الله جل جلاله څخه دې کورنۍ ته د زړه صبر غواړم، او د اسلامي امارت مجاهدینو څخه هم مننه کوم چې خپل مسؤلیت یې په ډېره ښه توګه ادا کړي. خدای پاک جل جلاله دې دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاؤد الروب کاکڑ
بلخ ولایت د چمتال د ولسوالۍ د نوشاری کاکړی د سیمې څخه یم. او دغه غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه کوم چې اوس الحمدلله امن او امان دی. د چمتال او چاربولک تر مابین یو رود دی چې دغه دواړه ولسونه بېخي ډېر وخت کېږي چې کړیږي. یو کیمه ده باندې پر دې کیمې باندې خلک چې پریوزي موټر په اوتا کې یو دوه موټره ډېر ورته لویږي، ډېرې سختې ستونزې خلک ګالي. نو دغه مې هیله او ارزو ده د افغانستان د اسلامي امارت د لوړو مقاماتو څخه چې پر دغه پله باندې پله ته یو ماسیسه یا یو پروژه را مخکې کړي.
السلام علیکم حضور جانه، ښې جوړې پخیرې. زه د ریډیو کارکونکو اوریدونکو پر سلامونه کوم. بعد له سلامه زما د امارات حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د لغمان و ولایت کرغی ولسوالۍ کاکس ماشاءالله سیمه کې دلته تېره ورځ یو دوه شپانه وله چې راښکته شوي وو سړک ته. سړک مابین کې تیږه اچولې وې او خلکو نه به موټروانانو به جواري سیرونه غوښتل.